افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګه کې وژاو، ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي چې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی چې د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. دغه ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغه د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تور خم له لارې افغانستان ته له شپږ زرو زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره لس زره افغانۍ مرسته شوې. د وزارت په وینا د سپین بولډک له لارې له پاکستانه په ایستل شوو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د له دوه زره زیاتو کسانو د استنېدو خبر ورکړی چې په خبرې ځینې په جبري ډول ایستل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکانو د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بول لکه هر ورځ له پاکستان نه 4500 رسنو شو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره په دغو دوو دروازو د رسنو شو لوی جوپې لیدل شوې دي. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوش شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزې خپل حمله ورسته له هغه زیاته کړ چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لکتر لګي 1200 کسان وژل او 200 زیاتې يرغمل کړل. اسوشیټد پرس خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه ښځې او ماشومان دي. د چین د دولتي خبري اژانس هوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري چې د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګډونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپور له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دغې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10مه نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کور به توپ دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هلند ته ماتې ورکړې او له بنګله دېش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالي بایللې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 50 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال جام لیگ پړاو وروستۍ او 45مه سیالي نن د کوربه هند او هالند ترمنځ پیل شوي. هند توپوهنه پیل کړې وه. د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند اوس توپوهنه کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو په 12 اوور کې 3 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیب د چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته ډېره اندېښنه ښودلې او وایي یو شمېر راستنېدونکو کورنۍ چې افغانستان ته راستنېږي ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ امکانات نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلې ورته خبره کوي.
د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپې وایي. زنانه خاص کر دا شکایت کولې چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو د نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه د دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی، د چارو لوی وشنونکو سره مرکه کړي.
له بده مرغه پاکستان په دې اساس موقع کې د هېڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي او دا به هم واوري چې په میدان وردګو ولایت کې هغه میندې او پلرونه چې ماشومانو د چاکو شونډو په وړیا ډول عملیات کیږي خوښ دي.
نه به څوک پرې خوندي، نه به څوک پرې غږیږي. د خوشاله څه وري به ولاکیر شه په خونې ته بېرته رځوب کړی دی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښیي او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومانو د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. د ادارې امپرون په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډېر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړی شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنېدونکو ماشومانو او د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډېرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي. کوچني ماشومان هم شته چې له هېڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 2 سلويختنۍ خزي وي او دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. پورتو وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولډک له لارې 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډ د راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړول او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات اقتصادي مشکلات دي، یا ته کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو. دلته بیکاره بیکاری د وروره قرار دي. زمام دا یخ موسم هم روان دي، هیڅ حالات خراب دي وروره. دغه حال ده.
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل که څه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي، خو دته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کې واړو واړو بچی را پاره دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي رشیدی هغه په دې دماش لګا کوته دې شې دې اخلو نو چې زکار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې
خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت یم چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیونه هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
و امریکا په افغانستان کې ماشومان د ساتنې ادارې یاسب د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د استلو او افغانستان ته د استنیدو په مهال د ماشومان وضعیت ډیر اندېښنه خي او وایره ستنیدونکو کې داسې کورنۍ همشته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي منیزه کاکړ هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلی ورته خبره کوي او وایي چې پاکستانی پولیس پر ښځو او ماشومانو هم صرفه نه کوي. هغې څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو د شپې په مخه هم چاپی وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي او ځانګړو ځایونو ته لیږي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زمونږ حکومت لري دا خطا ونداره ده او کوم پروسیجر کې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوالو کوم کیمپ ته ورغلي وم هغوی زما سره شریک کړي ول د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زمونږ په کورونو باندې چاپی وایي زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاطه مې خې وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو چې مونږ مطلب په پرده کې یو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس تي هغه کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون غورونې د غورزنګ غړي منیزه کاکړ و چې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د چلند په باب نور معلومات را سره شریکول. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستان تر اوسه د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو غوښتنو ته چې باید د په زور د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي ځواب نه دی ویلی. پاکستان ولې د دغو ادارو غوښتنو ته ځواب نه وایي؟
له بده مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق له د افغانستان په حق له د کوم ترحم نه نکار اخیستلی دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په خوا کې و هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینی راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنه کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام را وړاندې کړي او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل پښو ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو خو خبره ده چې پاکستان د افغانستان گاوندی د گاوندی توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پروتونکو کې آیا څه پې پریگه دی افغانستان تا چه او سر اړیکې او پالی؟
زه فکر نکنم را تر بلی چه دوی کم کرینی تر سر کری دی، یعنی پخوا با ممکن یو نیمایی افغانستان دا دی مقابل که شاید نفرت درلودو، و زه اوز دستی باور نلرم چه که توک زان تا افغان وایی او دا اغا پز رکی و دی پاکستان دی پار نفرت نوی دا دی خط تا دوی راور است و چه بالاخره باید امدغ اسی شی افغانان دی پا مقابل که افغانان پخ پلا دیر پراخ اسی نلدی دیر پا آسان دوستی منی، لیکن دا ورقم کارون سره و دا رقم ناکردو سره دخمنیگان دی پیت شانم نشه روله خو لبرا مغا پاکستان پا دی موقع که پدې اساس موقع کې پدې ژمی ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون پر چوکاټ کې برابر عمل ونه کو، او تر ټولو سخت چې د هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته، یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هیڅ شي سره سر و کار نه لري خپل د خوراک ډوډۍ دپاره هلته مجبوره پراته وي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې را اوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړۍ وال موضوع له تیر شپې وروسته نن یکشنبه هم په جګړه ځپلي غزه ښار د اسرائیل حمله روانې دي. د اسرائیل پلو ځواکونو د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه د حماس ډلې له افراطي وسلوالو سره جګړه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په دغه روغتون کې په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ناروغان او بې ځای شوي کسان بند پاتې دي چې نه برېښنا لري او نه هم نورې اسانتیاوې. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم د اور بند لپاره وړاندیزونه رد کړي دي. نور په دې راپور کې
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 1300 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوه پر دریمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په اصل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمې اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300 زره فلسطیني پلوه مظاهرچیان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تېره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی او د شفا په نوم د یو روغتون په شاوخوا کې هم ویشتل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې اسرائیل د شواهدو له وړاندې کولو پرته حماس ډله تورنه کړې چې په دې روغتون کې دننه او تر هغې لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري، هغه تور چې حماس ډلې او د روغتون کارکوونکو رد کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي د هغو لومړنیو راپورونو په باب سخت اندېښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. دغه ادارې پرون وخته ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
لخبرونو ور آخوا.
ازادي راديو اوري لزدا کړه څخه محروم ماشومان ته د لیک لوست زمینی برابرول پر یو پانزوند هلمند ولایت په لری یو پرتی سیمه کې یو وړیا خونیز مرکز جوړ کړی دی. په دغه خونیز مرکز کې له 400 زیات زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمیر هلوکانم د خوندیو د لیری واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یو لیری پرتی سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقدیر پاڅون شاوخوا دوه کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاڅون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقدیر پاڅون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په هغو سیمو کې چې جنګونه وه، خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو، نو په همدې خاطر همدا انګیزه وه چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مې ورته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاڅون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلین جونې دي تشنه آسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاڅون وایي.
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې په خدای پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته یو نیم ساعت وخت ورکوو او هر استاد 15 شپټه کار کوو.
ښاغلی پاڅون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې ښوونیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولی.
دلته چې زه یو نیم کال کېږي چې دلته مکتب ته راځم، خپل نوم میلا لکه کوس خط لیکای سم، خپل نوم لیکای سم، سامي زده کړل، لمونځ مې زده کړی دی.
د دې کلي اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد ازادي راډیو ته وویل.
دا څلوېښت 50 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلوده نه مکتب درلوده، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر شي، یو زمینه برابره شي د مکتب لپاره.
عبدالقدیر پاڅون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم معلم ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان نه بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې یو افغان ځوان په هلمند کې وړیا ښوونیز مرکز پرانیسته، یو له 400 زیاتو زده کوونکو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې ده. لکه څنګه چې په مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له لوبېدو وروسته نن کابل ته ورسېده. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د افغانستان ملي لوبډله نن د کابل پر وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې کابل ته رسیدلې ده. په هغه ویډیوګانو کې چې د کرکټ بورډ پر ټولنیزو پاڼو خپرې شوې دي، لیدل کېدل چې یو شمیر افغان لوبغاړي د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په ګډون کابل ته تللي دي. په یاد ویډیو کې راشد خان، محمد نبی او داسې نور لوبغاړي نخ کاریدل. تبه هغه لوبغاړي په له افغانستانه بهر په عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي. په ویډیو کې دا هم ښکارېدل چې ګڼ شمېر کابل خاریان، ځایي حکومتي چارواکي، د کرکټ بورډ غړي او مسولین د لوبغاړو هرکلی ته ورغلي وو، او لوبغاړو هم په خپلو پیغامونو کې او خپلو لنډو مرکو کې په یاد نړیوال جام کې له خپلو لوبو رضایت وښود. او لوبډلمشر رحمت الله شهیدی بیا په ځانګړې توګه وویل چې دوی کولای شو تر دې هم ډېرې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي، خو په باور یې چې کرکټ کې هر څه پېښېدلی شي. هغه ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو نړیوالو لوبلړیو او ټورنمنټونو کې به د افغانستان ملي لوبډله تر دې لا په ښه ډول ځلیږي او ښې لوبې به کوي. هغه چې د یو څه یادونه وکړه هغه دا و چې هغه تلسم یې مات کړ چې افغانستان په نړیوال جام کې د پاکستان په څیر لوبډلې او نورې هغه لوبډلې چې په نړیوال رینکینګ یا دربجه بندی کې مخکې دي نوې ماتې کړي او نشوي ماتولې، هغه کار هم دوی په دې نړیوال جام کې وکړ. هغه د افغان کرکټ مینوالو او ملاتړ کوونکو نه مننه وکړه چې په دې نړیوال جام کې په بې ساري توګه د دوی ملاتړ وکړ.
دغه سفر ته مبصرین په کوم سترګه ګوري؟ د کرکټ مینوال په کوم سترګه ګوري؟ آیا دا د افغانستان د کرکټ ټیم بریا بولي؟ څلور لوبې ګټلې او نورې بایللې وې.
ما چې څومره وروسته لږې چې افغانستان له سویلي افریقا سره د نومبر په لسمه نیټه خپل وروستۍ سیالي تر سره کړه او بیا لوبه ختمه شوه، د افغانستان سفر هم بشپړ شول. په ټولنیزو پاړو مې چې د کرکټ د پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو کې مې تبصرې ولیدې، ټولو ډیر مثبت ټکي لیکلي وو. او د افغانستان لوبډلې په دې نړیوال جام کې د هغه لوبډلې په توګه یاد کړې وه چې د جام ته ښکلا ورکړې وه. دوی په د افغان لوبډلې د ځوانو لوبغاړو ډیره ستاینه وکړه، د غراز د مشانو لوبغاړو ستاینه هم وکړه. یو ډیره مختلفه لوبډله و بلله او دای حقدار بلله چې باید تر نیمه پیلو پوري رسیدلی وای، خو هغه د استرالیا سره چې کومه حیرانوونکې سیالي وشوه هماغه لامل و باله چې دوی هماغه ځای کې دا چانس د لاسه ورکړ.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کابل ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو د رسیدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او د هم د رواني خبري مجلې ورستای راپور د میدان وردګو ولایت کې د هغو 150 ماشومان چې شوندې چاکې دي وړیا درملنه پیل شوې ده. دغه درملنه دی ولایت له کابل د پلاستیکي جراحي د متخصصینو یو ورغلی تیم سره رسوي. ماینده او پلارونه هم ډیر خوښ دي چې د ماشومانو نه عملیات کیږي، ځکه دوی وایي چې هم ماشومان او هم دوی ډیر ځورېدل، چې ځکه چې په سیمه کې ځینو خلکو پرې ملنډې وهلې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شونډو او تالو په وړیا عملیاتونو کې د میدان وردګو ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې ساحې خلکو نشوای کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک د پاره ولاړ شخصي شفخانو ته الته په لوړه بیه باندې دوی عملیاتونه وکړي. نو موږ د څو میاشتو په هغې خوا باندې د وزارت ستامې د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانېدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق او د ټیم سره چې سورا شي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکړي او لاسنیوی ترینه وکړي او مجاني عملیتونه ورته وکړي.
بلخوا یو شمېر هغه پلرونه او میندې چې د ماشومانو عملیاتونه یې سوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. د دغه ماشومانو میندې او پلرونه وایي کله چې د دغه ماشومانو شونډې پرې وي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پرېولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغوره خلاصوي دي.
نه به څوک پرې خوندي، نه به څوک پرې غږېږي. داسې خوشحاله یم څه ورې به ولا کېر شپه خونې ته بېرته رزوب کړی دی. اوس دره خوشحاله یم لکه مځکه واسمانونه
ډېرو شپهخونو ته تللی یم کې یو کې مې بیا سابته نوم کړی و نوبات را نه در رسېدلی. میوند کې مې ته تللی و، مالته مې نوبات نیولی و را ونه رسېدو. بیا ډېر ته خوشحاله یم چې دغو شپهخونو موږ ته دغه موقع مسایده کړه چې موږ ټول خپل زامن هم دلته عملیات کړل.
له دې ټولو سره سره هغه روغتیایي ډله چې میدان وردګو ته د ماشومانو سره د مرستې لپاره تللې وایي پلان لري چې په دغه ولایت کې